تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سر ترګي ټکر د پروګرام بل ډیو سر تر خدمت کې ده خو ګورېدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پخ څه دا پنن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په اولسي ادب د پښتو په ادب د شعر په اصناف باندې ورسره ورسره د ادیبانو شاعرانو په ژوند او د هغې په کار په دې مختلف موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې ترې کوو منګه تاسو سره په اولسي ادب کې د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي بیا موږ سره د کاکړي غاړو په حواله کړی دي دغه شانند سره دا چاربیت په حواله باندې کړی دي او نن سبا چې دې د کم صنف په حواله تاسو سره موږ خبرې کوو د غزل صنف او په غزل کې دا موږ چې د غزل کم شاعران دي کم لیکون کې دي دا غي د جون په حواله باندې تاسو سره موږ نظر شریکو نن به هم موږ د یو شاعر په حواله باندې تاسو سره نظر شریکو د دې شاعر نوم دی شازالله خان اسیر دا یو داسې پټه خزانه ده چې ډېرو خلکو ته دا پته نشته چې دا شازالله خان اسیر څومره ښه شاعر و تاسو د دې نه به اندازه ولګوئ چې کله ما د دې کلام واورېدو د ده د کلام نه زه واقف شوم نو د دې پروګرام په حواله باندې ما دا فیصله وکړه چې دا پروګرام به موږ په دې یو نه کوو دا به په دې دوه کوو لکه څنګه چې دی د میخبن کلی دی کنه دغه شان دی بند پروت دی او د پاسه په میخ تکواله شوی دی نو په کار د چې دی مونږ روچت کو دی مونږ د معاشره ته خو دی مونږ د پښتنو ته خو او دی مونږ د ټوله دنیا ته خو ځکه چې دا زمونږ د کوم وایس اف امریکا دا په ټوله دنیا کې د پښتو دنیا په کم مخه می نو الته ته د پروګرام د ډاونلوډ کولی شو دا ته اوریدې شي او د انټرنیټ د لارې هم په ټوله دنیا کې اوریدې شي نو دا ډیر ښه یو ډیر زبردست کار بوشی چې د کار چې کم دی د شازالله خان اسیر صاحب د کار دا را برسیر شي او دا د خلکو ته پته ولګي چې دا د کمې پایې شاعر دی مونږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه جمعه رحمان افکار صاحب محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب محترم ډاکټر احمد مقبوم صاحب درې واړه محترم مونږ سره په پروګرام کې موجود دي د ټولو نه اول ورزو خپل درن خوږ محترم جمعه رحمان افکار صاحب لو دا غینه لږ نظر اخلو چې غیره سره د شازالله خان اسیر په حواله باندې څه نظر شریکي جمعه رحمان افکار صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې
ډیر مننه سردار ریټ کر صاحب احترامات او مینا
ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مینا ستا خوشاله اوسې ستا زړګیا نن بر سره د شازالله خان اسیر په حواله باندې څه نظر شریکي
نو وړاندې خو زه غواړم چې د هغه په تعارف تاسو وکم چې هغه یقینا تاسو چې کومې خبرې وکړې چې هغه بالکل په د یو ښه شاعر او د یو ښه لیکوال په حیثیت باندې هغه په یو داسې کلی کې چې هغه ته مهربان ویلې چې هغه بند پروت دی او هغه د خوشحال خټک خبره چې چا یې په نو د مخه بیرته نه کړو پښتو له هغه څخه بهتره پرته ده نو زه به هغه تعارف تاسو وړاندې کړم کې د ملکه مکه ټول پښتونخوا کې یقینا نور زمکه بیره زرخی دي او زمونږه ملکه زمکه ډیره ښایسته ده او د غرنګي ادب هم ډیر ښایسته دی د زمکه د پښتو ادب د لوی ته ډیر رنگونه بخلي دي او د خلا او د خیف رلاګانی ولور کړی دي د خاورې کې کوم پښتانه شاعران استادان زیګولی دي پاره کې خد عبدالعظیم بابا رنځي زمونږه عبدالحکیم قادری صاحب اخون پارجان باغبان دا یو داسې شاعر و چې ده د وازې خولې چربی ته لیکلي دي او اوس وفات شوی دی د محمد اسلام حاجی مجید صاحب سهرائی صاحب رحمت شاه صاحب صاحب یو ډېر لوی نوم دی پروفیسر محمد نواز طاهر صاحب یو ډېر لوی نوم دی محمد اسلام ارمانی صاحب محمد زرنور شهاب صاحب ډاکټر علی خیل دریاب امیر قاسم هاشمی ڈاکٹر سمندری سزئی اقبال شاکر صاحب دیدار طاہر صاحب ڈاکٹر شیر زمان سیمات صاحب او داسې نو ډېر شاعران دي چې دا وی خپل د خپل توان مطابق په دې زیار کې خپل برخه اچولې ده په دې کې زموږ ډاکټر شازالله اسیر چې څنګه دا نوی پروګرام دغه په حق نه دی دغه هم د کتنو ښکار دی شبلا شیر صاحب د ملکن دلی د هزیلی هډ کوارټر بټخیلی نه مخ په قبله تقریبا یو شل کیلومتره په فاصله کې د تپا سلطان خاخیل هغه ته ویلی شي په یو کلی مهبن کې په کال 1950 کې د شیر الله خان کره زیږیدلی دی. شاعری د وړوکوالي نه کړې وه. په سکول کې به هم د بزن ادب په پروګرامونو کې برخه اخیسته. استادانو به ورته پخلو یاره دا وړوکی به مستقبل کې د پښتو ادب یو ځلنده ستوری وي. خو په قاعده هغه د شاعرۍ هغه د کال 1940 نه کړې وي. کله چې د لسم جمعات پورې سبق پوره کړو نو په دې پولیس محکمه کې د عیسائی په پوسټ باندې د لمبرګي وشو. خو مور به ډېر زیاته خپه وه. ولې چې اکثر د پولیسو دا کار ډېر سخت وي نو مور ولې اجازت نه ورکو او هغه د مور خفګان ته هم جوړ نو نو دغه نوکري ونه کړې شوه. خو ظاهره خبره دا ده چې د خېټې دوزخ سړول لپاره به خامخا څه کول. نو هغه په ډېرو پرایویټ فرمونو کې چې کاکا چې پوښا کې دغې کې یادې کې ډېر زیات کړی دی او د دې نه علاوه په خپل کلي کې د میډیکل پریکټس هم کړی دی چې ډېر خلک ورته ډاکټر هم وایي. په کال 1950 کې زه خبر شوم چې په مهبن کلي کې یو ډېر ښه شاعر دی. خلکو به وړاندې راوړل کول چې پلاني چې پخوا خو دومره شاعران نه وو. دوجیران ته شاعر دی دلته شاعر دی. موږ ته خبر ملاو شو چې په دې مهبن کلي کې یو شاعر دی او ډېر زیات ښه لیکل کوي. نو زه څوک په هغه وخت کې زمونږ یو زړه ټولنه وه د ډېر اولنې د ملکن په تاریخ کې ملکن پښتو ادبي ټولنه. نو هغه ټولنې کې زه مشر چې کتر وم په هغه وخت کې ما غوښتل چې دا ښه شاعر دی ولې زموږ ملګری نه وي او هغه د خپل ادبي چپر زموږ سره ولې شروع نه کړي او یا که د هغه دومره ښه شاعري ده نو موږ خو په هغه وخت کې هلکانو نو ولې موږ مستفید نه شو موږ ته فایده ونه کړو. نو زه پسې د بټخیل نه مهبن کلي ته لاړم او په هغه وخت کې څوک د سفر اسنتګانې ډېرې زیاتې نه وي خو ما سیر چې ته ځان ورسو خپل پیژندلو ورسره وکړه او اخیر د ډېر باسو تنویس نه پس بیا سیر چې په دې اماده کو چې هغه ملکن پښتو د دې ټولنو کې شامل شو. او دغه وجه وه چې دغه خپل دومره اهلیت او قابلیت او دغه خپل چې هم د دې ټولنې هغه درې ځله مشر سکرتر پاتې شوی او هغه خپل کارکردګي چې ډېر هغه خپل کړی ده. په کال 1980 کې دلته یو بل تنظیم جوړ شو د زلمی پښتو ادبي مرکز ملکن په نوم باندې. په هغه کې د چیرمین وټاکل شو او خپلې فریضې یې ډېره په ښه طریقه باندې سرته ورسوله. اصل صاحب کې کمال دا دی چې هغه پښتو ژبه خو خپله ژبه ده خو هغه په اردو کې هم ډېر زیات نثر او نظمونه لیکلي دي. خپل برخه په نظر کې په اردو کې هم کړی ده. اخیر سے تقریبا د شلو پورې کتابونه چې کوم دي هغه سره اوس هم دغه مواد چې کوم دي د نثر او د منظوم شکل کې هغه سره پروت دی. په دې کې درې د پښتو ناول دي. یو د اردو د افسانو کتاب دی. دوه کتابونه د اردو نور دي چې هغه منظوم دي چې هغه کې د مرقد گمنام یو نوم دی او ګهرې های ابدار په نامه دي. درې کتابونه تر دې جمع چاپ دي چې په هغې کې یو رمبې د اوښکو آینې په نوم دی چې هغه په 2014 کې چاپ شوی دی. په هغې کې 203 سرچې دي چې ټولې غزلې دي پای کې نظم یا نور څه نشته. دویم کتاب یې څړکې مې سندرې کړې چې دا په 2014 کې چاپ شوی دی او یو څن واتیا ته پیلري چې پکې دوه نظمونه دي او یو نات دی. درېم کتاب یې په نور نوم لیکم په دې کې 203 صفحې دي او دا په کال 2015 کې چاپ شوی دی. بل یو کتاب یې اوس پښتو اکیډمۍ ته لیږلی دی. دا یې منظوم کتاب دی او دا د دیرشو مړو شاعرانو او ادیبانو باندې هغه لیکلی دی او نوم یې دی چې د فن د احترام ښاغلي نمري دا دروغ دي. نو ان شاء الله دا به ډېر زر چاپ شي او را به شي. خپل شعر په باب نه ښاغلی اصل صاحب په ډاګه دا خبره کوي چې زه د ازل نه په ادبي دنیا کې دا روایت هیله به را روان دي چې کوم شاعر او ادیب خپل منظوم یا نثري مواد چاپ کول غواړي نو اول پې ظاهره خبردار چا ستر شاعر ادیب نه لیکل کوي یا هغه د پن پتله چې د پن تله پې درلی شي در چې خپل د فکر دی خو زما په خیال اسیر سي دوي زما په خیال چې کتاب کې خپل دومره صلاحیت نه وي چې ځان په خپل د دستورونو په زړونو کې نشي ځایولی او نظر کې په هر نظر کې ځان نشي جذب کولی نو د چا ډاکټر صاحب پروفیسر صاحب او یا قابل ستر لیکوال په لیک ځان په لوستونکو نشي ځایولی او دغه وجه ده چې ما د روایتونه بغاوت کړی دی او دا داسې ده چې د هغه په دا درې کتابونه چې کم دغه چاپ شوي دي نو په دې درېو کتابونو کې داسې سریزا یا د چا یو زمونږ د نورو مشهورو شاعرانو یا دیبانو هغې چېرته د هغې لیک په دې نشته دی او زه د دې سره په خپله زما خلاف دی زه سره دې سره دغه نه کوم اتفاق نه کوم چې یاره دا ولې د کړي دي خو بهرحال دا د هغه د خپل چې کوم رایه هغه لیکلي ده هغه ما تاسو ته ورولم دا به اورېدونکي فیصله وکړي چېرته ولې دا کار کړی دی او دې سره یو شعر هم هغه دا وایي چې فرښته نه یم انسان یم خطا ځکه کوم فرښته نه یم انسان یم خطا ځکه کوم زه آب او ګیل یم نور نه یم ګناه ځکه کوم نو بل هغه د دې کې هغه په یو کتاب باندې سره یو تاثر ما لیدلی دی هغه تاسو په مخکې ځکه وړاندې کوم چېرې تاسو هم د هغې نه لږ دغه واخلئ اندازه واخلئ چې دا د نوخار یو برسټر د اختیار خان خټک صاحب هغه وایي چې د اسیر صاحب د شاعرۍ په هکله چې ما اندازه واخیسته نو اسیر صاحب عوامي شاعر نه دی ځکه چې شاعري هم فهم نه ده بلکې د خواصو شاعر دی او د شعرونو په مفهوم کې خاص طبقه هم په ډېر ګرانه پوهېږي او داسې لګي چې اسیر صاحب د دې موجوده دور نه بلکې د ډېر وروسته پاتې دور شاعر وي زه دا منم چې شاعري کې ګران الفاظ ډېر کم دي لکه عام فهم ده دومره زیات الفاظ په کې ګران نشته خو د دې خیال دومره ژور او پیچیده دی چې یو شعر دوه درې ځله ونه لولې په ژور نظر ورته ونه ګورې نو مانه ترې په اسانه نه راوځي زما په خیال دغسې شاعران عوامو کې شهرت نشي موندلی البته د مرګ نه پس د تاریخ حصه جوړېدی شي یو بل شعر هغه هم مستجاب شاهي صاحب تاثیر صاحب په یو کتاب څو شعرونه لیکلي دي هغه هم زه اورېدونکو ته اوروم د هغې نه به د هغې دغه هم اندازه ولګي دوی ته چې لایق د پیروی دی یو لارښود دی رهنما دی لایق د پیروی دی یو لارښود د رهنما دی حمزه غوندې اسیر د غزل پیر دی او بابا دی فقط پر د حمزه صاحب او یونس مینه ماتېږي فقط پر د حمزه صاحب او یونس مینه ماتېږي انداز یې نور ځانګړی دی د هر چا نه جدا دی او لوی توان لري هم فهم د حالاتو په ګرداب کې کشتۍ ترې نه ډوبېږي د پن هغه نه خدا دی او رتبه ته پاچاهۍ د ادب په برخه کېږي رتبه ته پاچاهۍ د ادب په برخه کېږي د چا په سر کې سوری چې مثال یې د هما دی او دا دغه دی څو شعرونه یې نور هم داسې دي په بل دغه کې دي چې ډېر زیات ژور دی د ژورو نه ژور دی اصیل ډېر زیات ژور دی د ژورو نه ژور دی اصیل ثانی حمزه دی رسېدلې سخنور دی اصیل او سړی حیران کړي داسې خیال او داسې توري راوړي سړی حیران کړي داسې خیال او داسې توري راوړي د تخیل او د لفظونو جادوګر دی اصیل او د پښتونخوا ناوی سنگار نه ملغلرو کوي د پښتو ناوی له سنگار په ملغلرو کوي دومره خيار دي ته بغیر دي اخیر او د زړه د خيار ساس د زړه د خپل د خيار ساس کې نه ګوهر دي کوي د ملغلرو خزانه د سمندر دي اخیر او حاسدان ګوت ورته نيسي چې رڼا پټه کوي حاسدان ګوت ورته نيسي چې رڼا پټه کوي خو نه پټيږي د اسمان زلند نور دي اخیر نو خپل ملګرو دته حمزه ثانی نه هم ورکړی دی لکه دلته ډېرو شاعرانو ملګرو چې د هغه شاعري لوستې ده یا یې ګوري او یا چې د هغه نه چې دی نو سبق اخلي نو هغوی په دې خبره پوه شوي دي چې یاره دا دویم حمزه دی خو اصیر صاحب په دې وایي چې حمزه صاحب زه خپل ځان خپل روحاني پیر ګڼم یا زما روحاني پیر دی او د ثبوت په توګه ډېر ځله خپل لیکي ما د خپل عقیدت اظهار د هغوی سره کړی دی زه د حمزه صاحب ثانی سچې د خپل خاورې هم دی یم البته موري ځان ګرم ځکه چې زه د هغه څخه نه متاثر یم د دې ټول باس نه پس د خبره په ډاګه کیږي چې د اسیر صاحب په شاعرۍ کې د رومان تصوف قومیت او د معاشرې د ټولو اړخونو اظهار موجود دی د څو شعرونو د هغې تاسو ته وړاندې کوم وایي چې زما وړه شانې ارزو وه تا پې شور جوړ کړو زما وړه شانې ارزو وه تا پې شور جوړ کړو بے وفا ماته دې کور کړی کې غور جوړ کو
ډیر او دې
روخه دې راز زما ورسره دې ارزو تا په شور جوړ کو بے وفا ماته دې کور کړی کې غور جوړ کو او دې روخه دې راز داسې سزا پوره کړه کنه دې روخه دې راز داسې سزا پوره کړه چې په ژوند مړې شو مخور دې راز غور جوړ کو او نن چې زلېګم د ادب د اسمان نور اسیرا نن چې زلېګم د ادب د اسمان نور اسیرا دغه مقابله دعا د خپل مور جوړ کو او بل دې د دغه کې چې زماجز به د خپل مرام نه بدزنه کړلې زماجز به د خپل مرام نه بدزنه کړلې استاد پرې پورته خورې پندار کې غنې کړلې او اوس دې په شوندو د لفظونو مستی خون نه کوي اوس دې په شوندو د لفظونو مستی خون نه کوي زما خلوص ته چې وعده شي دروغ دې نکړلې او د زمانه د نفرت نور سوی و ډیره سیرا زمانه د نفرت نور سوی هم ډیره سیرا زکه خو نه لمی هر ځای به مینې و نکړلې دا د شاعری دا شاعری خو دغه څنګه چې تاسو ویلا چې یقینا هغه کې ډیر بحث پکار دی او کو په دویم د شنشیس کې تاسو دغه دغه کو ان شاء الله تعالی هغه شاعر باندې به موږ چې کوم دغه دی په هاندي او سخنور دي زمونږه یار محمد مغمون صاحب ډېر خو بندور څه وو دا ټول زمونږه مشران دي یتي نه غیب هم په دې باندې ډېر بحث وکي او موږ هم په بحث وکړو
بالکل ضرور ان شاء الله
نو خو دا هغه خو د خایس ګل د خایس ګورو نه ډېر
دي بالکل
بالکل په کم کم ټولو عمره په هغه باندې ډېر په حق وایي
ان شاء الله پر ټولګي پروګرام کې بکشری بیا هم د دې په ځینې د دې په کار باندې خصوصا د دې په فن باندې به خبرې کوو ډېر لوی فنکار دی ډېر نازک فنکار دی ډېر خولي خولي د دې نه دی ورسره ډېر خولي خولي نقصې دي ډېر مزیدار مزیدار خبرې دي د پښایره کې په دې باندې بکشری پر ټولګي پروګرام کې هم خبرې کوو خو اوریدونکو ورزخ خپل یو بل درن خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا او دغین له نظر خپل چغیر سره د شاز الله خان اصیل سه په حواله باندې سره نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خره لیو
ډیره مهرباني ټکر سه خوشاله اوسه آباد اوسه
ډاکټر صاحب د جمعه رحمان افکار ډیر د خوند د خلوص او د مینې نه ټکی خبرې مو د شاز الله خان اصیل سه په حواله ووره دي او لګ لګ ګلمې اسې د دې ملکن د خلکو نه لګ لګ پیدا شي چې داسې یو شاعر په دغه خطه کې موجود وو هغه داسې دی هغه څه چې څنګه دې کې لایم لایټ وای کنه چې هغه دی رڼا ته ولې نه دی راغلی کنه دا یو ډېر عجیب سوال خو دی وې دا هاو څه نظر پر اثر شریکوي تاسو په دې سلسله
ټګر څه تاسو وی چې لګ لګ ګلې مې راځي زه خو يم چې ډېر راځي او ما ډېر راځي کنه بند بچته زه خو کم ګرځېدلې ما نو ما ویدا میخبند بچت ډیر لري او غریب علاقہ واغی تبر سجل گرانی نو دا افگار سے بوئی چې بټخی د نشل کیلومتر نه نو نه داسې د بټخی له خوا څخه او دا سړی زه نو خو چې دا هر څه شي وی دی ولی شي وی دی د دې ازاله په کار د ما خو حقیقت دا دی چې شاز الله سر سے د دې خو کتاب لوستل خو پرنګ دی ما ادب کې دا نوم منو اوریدل دا په دې ته زه خپل کمیلمی وایم دې ته په ادب کې زه خپل بې خبري او نه خبري وایم خو شاز الله اسیر سیبوم د دې کې د درې کتابونو چاپ ته یو په کال 2014 کې چاپ ته یو په 14 کې چاپ ته یو په 15 کې چاپ ته دا خو مونږ نه دي کتلې اوس مې د درې وړو کتل د دې مطالعه مې وکړه خو د شاز الله اسیر سیب چرته کلام چې کم دې په ادبی مجلو کې او پر رسالو کې مې لري چاپ او چرته اخبار کې مون په نظر کې نه تیر شوې او تر نن نه چې چا نقاد د دې په پیژنګلي د دې په ادب معنی د دې په فن معنی ستحقیقي او تنقیدی مضمون می هم نه دلسته نو زه حیران یم دا ګیره خو بیا ملکن نه څه پیدا کیږي چې ملکن څخه دمره د مضبوطی لهجه شاعر دی او دمره د پوخ فکر شاعر دی او د غزل دمره خپل شاعر دی زمون د ملکن نقادانو چې ولې په دې معنی لیکل نه لیکلي ما چې د دې یو کتابو کتو د پنور نوم لیکم نو د دې پښا د چا شاعر ستینځو شعرونه چاپتي شاهي نوم دی او دا افغار سه بوز د شعرونو ترنو چې لایق ته پیروي د یو لار خود دی رنما دی حمزه غوندي اسیر د غزل پیر دی او بابا دی نو دې غزل سره د دې شاعر رور د شاهي خپل تصویر چاپته نو زده پوه شوم چې ردا چرته شاز الله اسیر دی نو ما سوچ کو یار دی خو په سر منی پیکے پیخه دی او دا لیک ځوان دی او د ټای چول دا د کوټه چول دی د جدید زمانی دا شاعر او د دې دا شاعری نو ما ته دا شاعر او د دې په شاعرۍ کې زړی دی خړی ښکار شو خو چې بل کتاب نه وکړ نو په هغه باندې د شاز الله اصیل تصویر چاپ دی شاز الله اصیل می چې وکړ نو جامه هم سپینا ګیره هم سپینا پریتی هم سپینې د سر ویختي هم سپینا او صدا سے خط و خالی دی لکا سیف الرحمن سلیم یا د مردان اقبال اقبال او یا بدا سی وی سا حد پوری سا شکل صورت سلیم راست نیز دی نو یو مشروالی تر نو هم ظاہری گی او یو سکانرشپی هم ظاہری گی که ده شاید چه کم یو فکر وی یو خیال وی او هغه چې څنګه داسې خپل په ذات ته ډوب ونیوي نو بهر ما شاز الله خان اسیر نه مې دا نوم اوردو او نه مې دا لوستو خو زه ډېره مننه کوم دې پروګرام په ذریعه خپل ملګري د ملکان د محمد خان چې هغه د درې وړه کتابونه ډېر په مینه او خپل په خر چې پر ډاک ما ته راولېږل او ما اوردل ما چې ولوستل نو زما دا یو تاثر راولنی قایم شو دا فوټیک ته د دې څه حد پورې د شاعرۍ انداز چې کوم دی هغه حمزه بابا ته نږدې دی او لکه یو شعر کې پخپله وی چې حمزه د غزل پلار د وظیفه خوب کې راکړي حمزه د غزل پلار د وظیفه خوب کې راکړي دا ځکه په غزل کې دومره ډېر اثر لرم حمزه د غزل پلار د وظیفه خوب کې راکړي دا ځکه په غزل کې دومره ډېر اثر لرم او حمزه سره بددی او فکری او روحانی تړون به یو یو رابطه به و او په شاعرۍ کې سډیر انداز او اسلوب هغه څه هم ظاهري او د حمزه په پل باندې پل نه دی شه د خپل یو د شاعرۍ خپل یو اسلوب دی خپل د اظهار یو انداز دی خپل یو فکر دی او داسې یو خبره کوم چې حمزه نه پسته شاز الله خان پوری زمین په پښتو کې چې سمره غزل ګودي سمره چې غزل ګودي د غزل چې لوی نمونه دي زه د ټولو ډېر احترام لرم به حد احترام لرم خو زه دا داوه کوم که د شاز الله خان غزل چې کوم دی هغه اولست شي نو حمزه نه پسته یو غزل ګوم د شاز الله خان په مخه نشو ګرځي دی یعنی د شاز الله خان د غزل په مخه زمونږه حمزه نه پسته به یو غزل چې کوم دی هغه به دې هغه ته اون دري د هغه په وجه دا ده چې زمونږ ځینې شاعران چې پغې غزل کې ډېره خوږه لهجه ده زمونږ ځینې غزل ګو ډېره خوږه لهجه ده ډېره پسته لهجه ده ډېره مینه لهجه ده هغه کې ډېره د مینې خبره کوي خو غزل کې به مونږ صرف د لفظي خایس او د هغې رواني او هغې نه چې کوم مفهوم مونږ ته خوند راکړي داسې ځینه به صرف دا خو یو اړخ دی مونږ به دا ګورو چې د شاعر د فکر منطقي کومې کومې دي او هغه غزل لپاره د فکر په کومو اسمانونو کې د هغې تخیل الوت کوي په کومو کومو منطقو کې هغه ځي او هغه مفاهیم هلته نه راوچتي او بیانوي کوم ته چې بیا مونږ مضامین وو چې کوم غزلګو څخې شعري مضامین ډېر زیات دي نو په هغې حوالې باندې اوس د دې د درې مجموعې دي داسې زما خیال چې هر یو مجموعه دوه دوه سوه صفې ده نو چې د دوه سوو صفو مجموعه ده نو زما اندازه ده چې دې کې به یو نیم سر غزلي نو څلور څلور نیم سوه غزلې خو په دې درې کتابونو کې دي نه نورې علاوه هم ډېرې غزلې دي چې کومونه دي لوستي خو په دې درې کتابونو کې چې زه ګورم نو د دې په غزل کې د موضوعاتو دومره رنګرنګي ده او دمره دې سکه مزامین دي دمره دې سکه موضوعات دي چې شاعرۍ په لوستو لوستو سزه کې د موضوع یکسانیت نشته سزه کې لفظي یکسانیت نشته سزه کې خیال ریپیټیشن نشته خیال بیان دې دوباره کړي چې په یو کتاب کې یو خیال او په بل کې هم بلغه او بل او لیک تبدیلی سره یعنی دیسه کې لفظي سرمایه همشته پاغي کې نوې والے دي په هر غزل کې او په هر کتاب کې دیسه کې د خیال نوې والے دي او دې د دې د تخیل چې سمره اسمانونه دي سمره فضاګانې دي سمره خلاګانې دي یا سمره منطقي دي دمره زوی مچ دي پښتو یو غزل ګوسه کې حمزه نه پسته بنوي او ماته دا ډیر افسوس دی څنګه چې تاسو چې د په میخ بند کې بس بدرو میخ په ولو شو اوس د افغان صاحب وایي چې دوه ټولنې ته راویسته و یو دوه ټولنې کې دی پاتې شوی دی خو د هغې باوجود وي په دې هغه چې لیکل نه دي شوي او په خپله راته د داسې لغونې روحاني غونې شخصیت ښکاري او د تصوف غونې سړی ښکاري څه زیات خوددار غونې ښکاري او دا په مخه مخه
فقیرانو کې دي فقیرانو کې خو دي فقیرانو کې خدای لاندې کنه دا فقیران دي دا فقیران چې کنه دي خو دي خپل خپل خودنمایي دوی نه کوي کنه دي خو بالکل خودنمایي نه کوي دي خو د دې نه بالکل ډیر زیات لري دي دا په دې فقیرې کې دومره تللی چې دوی خودنمایي نه کوي
او نو بالکل په دې کې هغه خدمتنمایي نشته په دې کې هغه نمودو نمایي نشته هغه مخکې تسلل نشته هغه ځان حد کې زیول نشته یا اخبار ته مخامخ کېدل او یا د ریډیو مایک ته مخامخ کېدل او یا د ټي وي کیمرې ته مخامخ کېدل او غیره لپاره لارې کوي خو چرته بالکل ذهن کې نه و د هغې وجنه چې کوم دی د پښتو د غزل په دنیا کې هغه څه اونه پیژنې شو سیمه چې پکارو او دا د دې خبرې بیا دې ګلی هم کړی دي شاز الله سیر چې کوم دی د دې خبرې بیا ګلی هم کړی دي زه یو دو سلور شعرونه وایم دا نه چې هغه ته د دې احساس نو د دې خبرې ورته احساس او یو غزل دې دې هغه مطلب د فوري مراټول میکړه د ځان میکړه یه جانانه ځان یې یه جانانه ګران یې راته ګران میکړه اوس د دې په شعر ګوره وای اون پی جندم د اسیر دی کلی اون پی جندم ز اسیر دی کلی چرته د ادب د کلی خان اون پی جندم ز اسیر دی کلی چرته د ادب د کلی خان میکا او بل یو غزل دی اول دی غي مطلب ما او دی چې دی دریم شعر کې کومه ګیله کړ دا ګیله بیانو ما دی غزل مطلب دا چې تصور کې را ته هر وخت جانان ودري څنګ به د سترګو نه د اوښکو مې باران ودریږي او دې شعر کې ګیله وګوره ما به تسلیم کړي دغه کلی خو هله اسیره ما به تسلیم کړي دغه کلی خو هله اسیره چې دعاګو زما مزار ته شاعران ودریږي ما به تسلیم کړي یعنی مرګ نه پسته به مې خلک تسلیم وي او څنګه چې د دې زمانې روایت دی او څنګه چې دستور دی او څنګه چې زموږ په دې معاشره کې د شاعرانو او د ادیبانو او د لوی لوی علماو سره د څنګه کیږي او دا میاشت مخکې ما خبر وم کړی و خدای دې وبخښي ډاکټر پرویز ماجور صاحب چې وفات شو موږ جنازې له لاړو پوه شو کې هغه چې دفن کو د هغې په مزار کې بیا کم خلک ولاړو او کوم بچي هغه پسې خبرې کولې پرویز ماجور پسې به چې خبرې کولې هغې چې بیا په قبر ولاړ یو د پرویز ماجور په علمیت او د هغې په ادب باندې چې بیا هغو کومې ستاینې کولې نو ما وې خدایا څومره دوه مخي شوه نو دغه خبره اسیر صاحب کوي چې ما به تسلیم کړي دغه کلی خو هله اسیره چې دعاګو زما مزار ته شاعرانو دي او په دغې حواله د هغې یو بل شعر وایم هغه ته دا احساس دی چې زه څوک یم زه څه یم زما فن څه دی زما غزل څه دی زما د غزل نه بولهجه څه ده زما مطامین څه دي او د پښتو کې دا نور غزل ګوچ دي دا نور په دلو دلو شاعران چې دي دا کلي کلي چې ډک دي دي څه کوي دا ورته احساس و نو ځکه وایي اسیره ستا د فن وږمې دي داسې په دې کلي باران چې د ګوهرو د ړوندو په خار کې شي اسیره ستا د فن وږمې دي داسې په دې کلي اسیر ستا د فن وږمې دي داسې په دې کلي باران چې د ګوهرو د ړندو په خارې شي
وا 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 ډېره لا یار ډېر
څه شعر دی زه بیا وایم اسیر ستا د فن وږمې دي داسې په دې کلي او دا کلي چې کوم دی د استعاره استعمالې دي خپل کلي د نه استعمال د ټوله پښتونخوا استعمالې بالکل او اسیر ستا د دې په کلی کې زوم شامل دي ما او مغموم سیب هم شامل دي او تاسو هم شامل ټول پښتانه کې دي
ټول پښتانه شامل دي
پښتانه کې دي پښتانه کې دي دنیا په کم ګډ کې دي ټول هغه کلی یادې اسی له ساده فن او غمی دي داسې په دې کې دي باران چې د ګوهر دړندو په خاري شي د دې احساس به وجود د دې احساس به وجود دي دغه کلندري دغه درويشي دغه خودداري هغه خپل پزې قائم پاتې شوې ده تر اوسه پورې او د افګار صاحب اونۍ وی بل پروګرام کې به هم بزفاس کوم افګار صاحب ته چې مونږ سره وي هغه دغه ځوان من نوري خبرې وکي او خو ما یو کتاب کې لستو چې هغه خپل د کی وی چې زه په 1950 کې پیدا یم نو چې 50م کې پیدا دي 1950م کې پیدا نه نه دي او یو کالو دي ماشاءالله صحت یې خده د دې هر څه باوجود د دې ګلو د دې احساس باوجود چې د کلی زنیم په جنډلې د کلیوالو زنیم په جنډلې د پښتنو زنیم په جنډلې د فن دی د فن په هانو زنیم په جنډلې د دې ګلو باوجود د دې هغه په درويشي کلندري د هغه په قدداري کې سفرق نه دی راغلی او یو خبره به کوم هغه په یو کتاب کې لیکي د افکار صاحب نیم ذکر کو د خبرې نیمه پرې خوتو چې راځي خپل کتابونه معنی چې پروفیسور او ډاکټر نه چې کوم دی یا پروفیسور او ډاکټر نه چې زه سړی نه لیکم نو دا خبره سره هغه په مخداو می دی لیکلې دي په کوم ځکه چې هغه دا خبره کړو چې زه په چا ډاکټر او پروفیسور معنی سړی نه لیکم نو هغه سره بیا دوم خبره لیکل چې را ڈاکٹر سے پروفیسر سے یا بلستر لکھوال مینیجر سے کرنے لکھا ماں سے ڈاکٹر سے پروفیسر سے دمر اوزگار نہیں ہوئی سیدھا کا کتاب پانا پانا اٹھی کی پٹی کی اگوری اور تنقیدی نظر پہ اگر گیا وہ اصلاح ہوئی البتہ فل فن آؤ یعنی پروفیسر سے اور ڈاکٹر سے دمر وزگار نہیں ہوئی چیزہ کتاب پانا پانا اٹھی کی پٹی کی اگوری اور تنقیدی نظر پہ اگر گئی اس لائے اوپری البتہ دا خپل فن او شخصیت درنولو او زلولو دا پارا پر سو کرسی اوڑی کی چی دا شاعر دا فنی مواد و تذکرہ پک کم او دا خپل شخصیت صفت پک زیاد وی او زدہ دا غی روایاتو نا بغاوت کون خبر ٹک تا اختلاف فرصدی نشی کی دی خبر ٹک تا او دم رب و سر زی اختلاف کوم چې ټول پروفیسران او ټول ډاکټران چې دي هغه داسې مصروف نه دي پکې وزګار خلکوم شته داسې وزګار شته چې هغه د مسودې لوري پکې پټی کې لوري هغه په خبره کولی شي او دی چې اجتماعي اصول په چې خل دي نو هغه ټیک خل دي او دغه لپاره دی ریګي مله چې سری دي دغه د مخبن له ملکان دي پټخېلې د ادبی ملګرو او هغه کې ډېر ملګري چې دی هغه یو خو پکې لیکل دي شاعر هم نیمه داسې ملګرو به تبصری لیکل دي چې دغه فن سره مینه ساتله شاعر نو نکات نو ادیب نو هغه من خپل د مینې اظهار کړ دی هغه تبصری لیکل دي او په پروفیسورانو او په ډاکټرانو نه دي لیکل دي یره چې خبرې ډېرې دي بل پروګرام به بيګي خو زه دغه شاعري ترازمه لري په شاعرۍ کې چې کوم خصوصیات دي نو که زه دا خبره وکړم څنګه چې مونږ عامو شاعرانو لپاره کوو او په هغه کې مونږ ګورو چې د دې شاعر کې فکري ماحول کې د دې په فکر کې د دې په مضامینو کې اخلاقیات هم دي او جمالیات هم دي او تصوف دی یا قوم پرستی او ترک پسندی ده یا سماجی حقیقت نگاری ده یا کې د هغې مونږ فني اړخونو ته راځو نو زیات نه زیات بیا مونږ داسې د فلمی بیان ته لاړ شو چې په هغې کې تشبیه ده استعاره ده کنایه ده یا مجاز مرسل ده یا بیا دا ګورو چې په دې شاعرۍ کې شوخي ده او بې سختګي ده یا فطري منظرنګاري ده او داسې ځینې پکې مونږ ګورو مزاحمت دی او بغاوت دی زه به په لنډو باندې دا ووایم چې زه دې پیچیدګیانو ته نه کوزیږم زه به په لنډه باندې دا ووایم چې دا ټول څیزونه چې ماشمار کړ یا د ادب چې څومره خصوصیات دي داسې یو خصوصیت په نیب کې شهزاد الله اسیر په غزل کې بنې وي او هر یو د فن هر یو سند ستم دی او د غزل هر یو خصوصیت چې د دې په غزل کې موجود دی خو لوی کوم چې شعر د دې په غزل کې د خیال کمې تلازمی دي او دې چې ټکی په صورت کې یا د استعاري په صورت کې یا د خیال له تلازمی په صورت کې چې دې کوم مضمون پیش کوي په خپل شعر کې او هغه دوه مصرو کې چې یو کم نسبت دی قائم وي یره دا نسبتونه او د خیال د تلازمي دا به زه ووایم چې د موجوده وخت په یو غزل ګو کې څه کې دمرې نشته چې سمره شاس الله صرف څه کې یو شعر یې ویم چې زړه د هر میخار نه په کاسه کې پاتې نشي چې زړه د هر میخار نه په کاسه کې پاتې نشي اثر به د ساقي په میکده کې پاتې نشي
وکنه ډېراله وډېراله
زړه د هر میخار نه زړه میخار نه په کاسه کې پاتې کېدل چې زړه د هر میخار نه په کاسه کې پاتې
نشي
اثر به د او اثر به د ساقي په میکده کې پاتې نشي
او
زمونږ د پښتنو جرګه چې کموي کې د جرګه په یو خبره متفق شي په د جرګه کې وحدت پیدا شي نو د جرګه ډیره بارو به وي ډیره باسره وي د دې خبرې کې ډیر زور وي او که جرګه په یوې خبرې قائمه پاتې نشي د مختلفو خلکو مختلف رایې وي نو موږ وو چې را جرګې په خبرې کې اثر نشته نو دغه دغه شعر چې زړه د هر میخار نه په کاسه کې پاتې نشي اثر بده تر بده ساقي په نه کته کې پاتې نشي بل شعر د دسترګو د شونډې راز یو نه دی اسیرا دسترګو د شونډو راز یو نه دی اسیرا بیرو بوي وحدت چې په جرګه کې پاتې نشي
و ډېر خیر و ډېر خیر
سترګې سوې شونډې سوې راز یو نه دی او لکه جرګې کې چې خبره یو نه وینو د سترګو او د شونډو راز یو نه دی اسیرا بیرو بوي وحدت چې په جرګه کې او دیو بل غزل دو دری شعرونه ویم پدې کې تلازمې پدې کې تشبیهات پدې کې فنی خلا او پدې کې د فکر خلا فن چې د زړه په وینو رنگ شي جون هله بیا مومي فن چې د زړه په وینو رنگ شي جون هله بیا مومي لکه شهید په خپل وینو کې رب بیا مومي
و ډیر و ډیر
فن چې د زړه په وینو رنگ شي جون هله بیا مومي لکه شهید په خپل وینو کې رب بیا مومي او دی بل شعر ته لیک پامو کوي نظر چپشه چې نقاب لاندې د سولیدل نظر چپشه چې نقاب لاندې د سولیدل څوک چې نه وهی چې پټه خزانه بیا مومي
و ډیر الله و ډیر
نظر چپشه نظر چپشه چې نقاب لاندې د سولیدل څوک چې نه وهی چې پټه خزانه بیا مومي
په خلوت په تنهایی کې دل برستا یا خزانه خخه ولټول عمر پغلا شي حفیظ الپوری بابا وایي
حفیظ الپوری او بیا ما چې د دې د فکر د منطقو خبره کوله ځینې وخت کې د تلازمې او د تشبیهات او د تماثیل دا په فطري منظرونو نه هم دی راوباسي لکه یو غزل دوه شعرونه اړوندې کوم نورې خبرې به بل پروګرام ته پرېږدم وی د تندر انتظار ته په برېښنا کې زندگی ده
واو
تندر انتظار ته د تندر انتظار ته په برېښنا کې زندگی ده صدا سي زمو خوارو په دنیا کې زندگی ده
دا ډېر
دي
واو واو واو
اسمان د منظر اسمان
واو واو
د اسمان د منظر ګورای اول برېښنا وی بیا چړک لګي غریب سلیم نه خو همیشه چړک لګي دې د خرز
او د دې په مست ګورا دې کې دې کې د فن د انسان دې جون ته ګورې چې څومره کم دی دې تم ګورا چې درنا په سې سو نه وخت درس کیږي سو نه خبر دی یا څومره لیمټډ جون دې د انسان واو
څومره د تندر انتظار ته په برېښنا کې زندگی ده ستا سې زمو فارو په دنیا کې زندگی ده او دروای ورته ګورو نزدیکت ور سره ګران دی د ورای ورته ګورو نزدیکت ور سره ګران دی د خپل دستوري په خلاف کې زندگی ده
و هو و هو و هو و هو و دغه ډاکټر صاحب
د ورای ورته ګورو د ورای ورته ګورو او د کې خولي چې کوم دي دا به مو ډیر په وسیګي مانو کې خپل دا یوازې صرف ته انسان د مخ او د غیر جسمانی خلانه ده بلکه ډیر مفعولوي مفهوم وسی مفهوم
راځي جمال 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 جمال
جمال دورای ورته ګورو دورای ورته ګورو نزدیکت ور سره ګران دی د خپل له کستوري په خلاف ژوندګی ده او بس دا په مخه نه تکر سي بوسله می صبر نه کی مغموم سي په وخت لیک پاتې کیږي غوونه معذرت سره دی او غزل سره شعر می په مخه د کتاب می کولاو پروت دی نه ویما چې پدې کې موږ د خیال تلازمي او د دې مزامین او د غېدې ادا کولو چې د دې کوم فن دی او کوم فنکاري ده وی چارا ته وی چې رقیب او جانان یو شو سره چارا ته وی چې رقیب او جانان یو شو سره ما وی دنیا روانه شو زنه کا اسمان یو شو سره چارا ته وی چارا ته وی چې رقیب او جانان یو شو سره ما وی دنیا روانه شو زنه کا اسمان یو شو سره
ما نیو شو سره
او ته لخر د اوخو اسویلو له هم بلنه ورکړه لخر د اوخو اسویلو له هم بلنه ورکړه زپتا او ډډه شه سیلای او باران یو شو سره
و ډیر خیاره و ډیر خیاره
لخر دوخکو لخر دوخکو اسویلو لهم بلنه ورکړه زت په ډډه شه سیلای او باران یو شو سره او د بل شهر کې درې سیزونه شمېرلې دي یاد کړې دي تیره باڼه د شونډو ګواښ د رخسارونو لمبې دا درې سیزونه ډېر ترتیب کې اغېستې دي تیره باڼه د شونډو ګواښ د رخسارونو لمبې یو زړه مجرم ته سمره ډېر قاتلان یو شو سره تیره باڼه د شونډو ګواښ د رخسارونو لمبې یو زړه مجرم ته سمره ډېر قاتلان یو شو سره او اخیرنی شعر بیا اجازت غواړم ستا که بنګړي مات شو زما هم ډډې روغې نه دي وا 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 ډډې روغې ستا که بنګړي مات شو زما هم ستا که بنګړي مات شو زما هم ډډې روغې نه دي حساب به نه کوو اوس ګټه تاوان یو شو سره ستا که بنګړي مات شو زما هم ډډې روغې نه دي حساب به نه کوو اوس ګټه تاوان یو شو سره چاره ته ووایې چې رقیب او جانان یو شو سره ما وې دنیا روانه شوه ځمکه آسمان یو شو سره
محترم ڈاکٹر رحمت مغموم صاحب ہم پر پروگرام کے موجود تھے ورزو اگوی لو داغی نہ نظر رکھو چاہیے سرا دی شاعر پہ حوالہ باندھے ٹھول باس ہو خدا ٹولر سوشی ندی پہ حوالہ رکھا نظر شرکی ڈاکٹر صاحب تو سب پروگرام سے پخیرا لے ہوئے
بخیر اسے تکر صاحب ڈیرا مہربانی خوشحالوں سے
ڈاکٹر صاحب بس مور
جی جی
شاعر پہ حوالہ داغ شیرین محمد مور دل قتلی بو محمد سے نظر بڑا سشن
ڈیر مہربانی تکر صاحب رندے خو با با جمع رحمان صاحب چکم دا خوشحال بابا روبائی ہوئی کہ اصل کے دا دغه چې کوم دي کله دا د زمونږ د کلاسیکي شاعرانو بیا خصوصا خوشحال بابا رحمان بابا د دې دا کلام چې دی یا د دې د شاعرانو دا خو چونکې زمونږ د ژوند راهنما اصول مونږ ته په ګوته کوي کنه نو هغه کې ډېر احتیاط پکار دی دغه دغه شاعرانو په وینا کې ډېر زیات احتیاط پکار دی چې یو ټکی پکې اخو دی خو نه شي ځکه چې دا بیا غلط خور شي نو چې غلط خو چې د خوشحال بابا د رحمان بابا شعر چې کوم دي ډېر غلط خو راشوي دي نو که عوام لکه غلط خو یا عوام احتیاط وکړي نو ځاګی نه ګیلې نه ځکه چې عوام دي کنه مونږ شاعران چې کوم یو نو مونږ په کار دي چې ډېر د احتیاط وکړو اصل دا د خوشحال بابا ربایي چې کوم دا د ټول ربایي وایي مونږ بیا به جمع رحمان صاحب ته چې کوم دی د هغه ریاض شي که تازي ژبه هر ګوره ښه ده تازي عربي ژبې ته وایي تازی جبا ہر گو رکھا دا فارسی ہم ہسے پخل پگا دا چائے پلو دا جمال وا نہ خستو مصر دا سے رکھا چائے پلو دا جمال وا نہ خستو پختو لا ہسے بکر پرتا دا تو بیر تا کے پتی نشتا دا خوشحال بابا روبائی کے چائے پلو دا مخا بیر تا نکڑو بیر تا میر تا پکے نشتا دا بلکل ٹک ٹھاک پہ ہوئیو بالکل وہ کہ زبر زیر زغل کو زگ کے داز منگ دی پر رہنما اصول دی دے کے
بالکل صحیح خبر
حدیث و قران حدیث دا حدیث و قران نہ پس زمین دی پر جکن دی نو دا زمین دا کلاسیکی شاعران بیا خصوصا خوشحال بابا رحمان بابا نو دا خو زمین دی پر جکن دی پکا پکا زمین دے رکھتے اتو کو غلط دغه چ گنگا دا دے غلط نے دا خو
او کی ہوں پتی خپل لک کی دیر لو احتیاط کر گئے او کی کم
لک کر دے احتیاط کر دے او بلا خبر دا تکر صرف دا شازولا اسیر چکم دے زما تجویز دا دے چی دا دو پروگرامنو خو مگ پیٹا کلی دی کنا یو دریم پکار دے پاگا دریم پروگرام کے دے راولے پخپلا او دے با جون دے با د جون خپل ټول کیسو کیو دا شاعر خپل ټول کیسو بو کی نو زما دا خیال چې دے منفرد شاعر دے
بالکل
دا او بالکل دا دریم پروگرام زما تجوید دے تاسو ته ورو کې خیر دے
بالکل
نو او بل دا چې راجی رحمان صاحب چې کوم دے نو جو رحمان صاحب ته هم خپل پیژن کلی دا راتلو کې کوم پروگرام دے نو پدې کې بیا د ته هم خپل پورا پیژن کلی پکار دے چې دے څو په کوم ځای دے ذکر جی
بالکل
زمونږ خو اصل کې ټکر سے دغه دا دے مشکل دا دے چې یعنی مونږ یو بل خبر خو نه یو کنه او د یو بل اصل کې ټکر سے کم خلک کار کول غواړي کنه یا ریسرچ کوي یا څه کوي یا څه کوي نو هغه دومره ګرځېدې نه شي آ چې ګرځي کنه دا خو بیا د دغې بشي نو بیا خو کار نه شي کوي کنه زه دا منم چې دومره زیات ګرځېدل نه دي په کار اوس مثلا دا زمونږ کلندر مومن صاحب خدای دې وبخښي کہ هغه مثلا کړه زیاب ګرځیدل رنګا چې داغه دا اوس چې کوم کار کړی یا زموږ نور لیکول کې کامل صاحب شولو حمزه صاحب شولو اجمل خټک صاحب شولو یا دا نور زموږ چې کوم دی لوی لوی شاعران دي نو کاږي لکه عام شاعرانو په شان نن دلته بیا سبا ته په ملاقات کې بیا بل سبا ته په سواد کې بیا بل سبا ته په چار سده کې نو هغه بیا دا چې کوم کار کړی دا کار دی نو کړی مطلب دا چې هر سړی چې کوم دی د خپل خپل کار دپاره پیدا دی نو که عام شاعران ګرځي را ګرځي خو ټیک دی دغه سوشل چې کوم ګیدرنګ دي هڅې دي هڅې دي خو چې کوم شاعران کار کوونکي دي نو هغې چې کوم دی هغې که وګرځي را ګرځي نو بیا تر دغه ضروري کار پاتې کېږي نو زه د شاهزاده اصیل سره په دې رویې کې زه اوس متفق یم چې دی نه دی خوځېدلی د ځایه اګه د پښتو مثال د چې کانه چې کوم دی نو آ چې په خپل ځای پروت دی د دې
نه کلا پرتی وی درنی وی او بالکل
خدا دې چې دونه درنګاله نه وکړه دا د چې سبا درنګاله اختیار کړی دی شاه زولا سیر صاحب دونه درنګاله په کار نو هغه وجه دا ده چې دغه زموږ سرمایه ده د ټول قوم سرمایه ده ځکه چې شاعر چې کوم دی شاعر چې د ځان ته یو حیثیت وي خو چې کله د کتاب خور شي یا د افکار خور شي کنه نو دے بیا د ځان نوی دے د ټول ولسی د ټول قوم وی نو په کار دا ده چې د خپل قوم ته د ځان خیال وی وی خیالو لکه ورسته یو خیالو ټیک ته لکه وی خیالو دا دغه چې کوم دی میر تکی میر متعلق ما یو تفسیره کړته دی یو شاعر نو هغه لیکلی چې دا میر تکی میر جو د کور سره د کور ورسته یو باغ وو د کور د دیوال سره یې هغه باغ لګېدلی وو خو دې چې په ټول ژوند کې هغه باغ لیدلی نه و ده ته پته نه وه نو بیا اوس راغه تفسیره دګار چې کوم دی هغه ویلي چې ده ځکه هغه باغ نه کتو چې د ده د خپلې شاعرۍ باغ چې کوم دی د هغې باغ نه ډېر ښایسته و
ډېر
نو لکه دا دی چې شاه زولا اصیل صاحب چې کوم دی د ده د شاعرۍ چې کوم باغ دی زه منم چې که ده وخت ضایع کړی وی نو دا دومره پاخه فکرونه او دا دومره خوږ انداز او دا دومره پاخه خیالات دا به مونږ ته نه وی راکړي خو یعنی زمونږ مسله دا ده اصل کښې دا زمونږ دا فورم چې کوم دی دا د ډیوه ریډیو والا که نه دا په دې لحاظ باندې هم یو اهم فورم دی چې په دې کښې مونږ یو بل وپېژنو یعنی اوس که دا فورم نه وی نو مونږ به شاه زولا اصیل صاحب نه وی پېژندلی ګوره دومره دا د چې ویني دي کنه چې ما باندې د څوک سریزي نه لیکي کنه بالکل صحیح ویلي دي سریزه نګار چې کوم وي ما ته داسې د سریزو لیکونکو معلوم دي چې هغې هغه کتاب باندې په سترګو نه وي لیدلی د کوم شاعر په کتاب باندې چې هغه لیکل کوي دیباچه پې لیکي یا مقدمه پې لیکي یا سریزه پې لیکي نو زمونږ ډېر ښه ښه یعنی زمونږ استادان لیکونکي چې کوم دي هغې هغه کتاب چې کوم دی په سترګو لیدلی نه وي وایي چې یاره بس داسې به وي نو ګوره دا خو ده ډېره ښه فیصله کړې ده دا ډېره ښه فیصله یې کړې چې په چا باندې لیکل نه دي کړي او زه یو بل تجویز پېښ کوم تجویز دا پېښ کوم چې دا ګوهان صاحب چې کوم دی دی اوس ریټایر شو او دی اوزګار دی که نه او خیر اوزګار خو به نه وي دومره زیات ځکه چې د ده په سر باندې کارونه ډېر دي خو زه دا تجویز کوم چې په دې اصیل صاحب باندې یو کتاب لیکل په کار دی دا په دې سریزو مریزو باندې د ده دا فن چې کوم دی د ده خیالات چې کوم دي د ده دا انداز چې کوم دی د ده دغه انفرادیت چې کوم دی دا په یو مقاله یا په یو سریزه باندې دا نه پوره کېږي ده باندې پوره کتاب لیکل په کار دی او پوره الوالونه ورکول په کار دي
چې دا چې کوم دی فکر چپټر دی او دا چې کوم دی انداز چپټر دی او دا چې کوم دی خبرګیریت چپټر دی.
یو خبر ته کوم تاسو ډیره لویه خبره وکړه او زه به په ایماندارۍ وایم چې د دې کتاب د لیکلو لپاره د اسمیل ګوهر په شان سړی نشته. ګوره دا راته دا خبره کوم
او که نه موږ اوس ښه ده موږ اوس موږ اوس ما تاسو کوو خو دې دې چې کوم دی نو لکه دا چې دا یو فریزه ده دا یو فریزه ده چې دا کول پکار دي ځکه چې دا شاذالله اصیل صاحب چې کوم قناعت اختیار کړی دی نو ټیک دی رحمان بابا وایي چې قناعت مې لاس پې فرق لر په نکریزو چې په ځای کې نول یم قرار په ځای باندې قناعت مې لاس پې فرق لر په نکریزو چې په ځای کې نول یم قرار نو دې په ځای قناعت په ځای قرار کې نول دی خو دومره په قرار کې اصل چې کوم دی دومره زیات قناعت نو پکار دتا دا خپل ځان کې نه دا
فقیر دی دا د فقیرانو
فقیر نه ټیک دی زه د فقیرې قدر کوم خو لکه دا دی چې ما خو تاسو وی کنه چې دا فن چې کوم دی نو دا د ټول ولس چې کوم دی یو امانت دی او دا د ټول ولس سرمایه ده نو پکار دی چې ټول ولس دغه خبر شي زمونږ په دې د دې کوم انداز دی نو د دې انداز شاعران زمونږ په سره یو څور ورشته وي خو ذاته لکه چې زه رښتیا خبرو کوم کنه نو د هغه شاعران نه دی په هر لحاظ باندې لوی شاعر دی په هر لحاظ باندې ما چې د دې کوم دغه وکړو کنه یعنی زه ډېر کم متاثر کېږم ټکر سره ذات رښتیا وایم ما چې زه په اعلی اثر زه متاثر کېږم نه زه ما ته کوم ګوهر څه د یو څو غزلې دا سه تقریبا لزوره غزلې دي اگر دوله غزلې دي یا شپاره سیاست برچې دي ما چا غړم بیا غزلو کتو کنه د بس په لوم بیا غزل بالې کوم نه ز لکه دغه شو ما وی چې دا خو عام شاعر نه وي د ژوند په غې کې لکه دا یو لوم بیا دغه دی د ژوند په غوګو کې یوا شوی سردا خدا ته بیا وایم دا اوس دلته کې دا بجلی پوره کار نه کوي لکه مسله ده خدا به زه بیا وایم خو چې ما دا لومبی غزل وکړو نو زه لکه مثلا چې هغه چا خبره چې د ځان سره یوړم که نه د ځان سره داسې یوړم چې بیا مې ورپسې نورو کتو بیا ورپسې نورو کتو نورو کتو دغه چې کوم دی ٹھیک ہے ذہنی ذہنوں کے بعد آغا دے کلاسیکی فکر دغا پیروی شوی وی پا آغا خوی آخو مخام خاوی یعنی دا سے سل پر سل رکھو کے دیر شیچ سارے دے بالکل اڈو پیروی ہونے کی ہے نا نو لکہ دا دے چھے دا دا چکم بے دا در قدر پکار دے دا باندے کتاب بکل پکار دے دے اصل کے زمونگ کلاسیکی شہر ہے چکم مزاج دے تکر سے او زمونږ د جديدي شاعر چې کوم مزاج ده په دې کې فرق دی نو د کلاسیکي شاعر کومګه د مرزا خان انصاری نه شروع کوو یا د خوشحال بابا نه شروع کوو او دا تر علي خان یا کاظم خان شاعر پورې رسیدلی ده نو د دې یو خپل مزاج ده هغه مزاج چې کوم ده کنه اپ زمونږ په جديدي شاعر کې چا استعمال کوو نو هغه شاعري بیا زمونږ خبره لګي یعنی خیالات د کلاسیکی دور سره تړلې ښه لګي خو چې هغه کلاسیکي خیالات مونږ په دې اوس دور کې استعمال کړو نو ډېر ښه نه لګي ځکه چې زموږ د جدید شاعران چې کوم دي خپل لوازمات دي خپل ریکوایرمنټ دي نو کله کله د شاذالله اصیل صاحب په شاعرۍ کې ماته کله کله داسې کلاسیکي وو چې سرک په نظر راشي نو لکه ماته ښه نه لګي هغې وجه دا ده چې بس هغه کلاسیکي شاعران چې کوم دي هغوی خپل کار کړی دی دومره کار یې کړی دی چې د حد نه زیات کار کړی دی که دی نو هغه چې کوم دی مطلب دی چې باندې نور کړی نه چورېږي اوس مونږ ته چې کوم دی مونږ ته دې جدید دور چې کومې تقاضی دي د هغې په رڼا کې چې کوم دی مونږ ته خپل فن مخکې بول پکار دي ځکه چې د دې دور خپلې تقاضی دي د هغې کلاسیکي دورونو چې کوم دی هغې خپلې تقاضی وي بهرحال د ده خیالات لکه څنګه چې وویلی شو چې د ده خیالات دومره پیچیده دي هغه دا جمعه رحمان صاحب چې کوم دی نو د چا تبصرې بیان کړه تو خټک صاحب وو
ډاکټر صاحب
هغې خیالاتو سره زه بالکل متفق یم چې هغه چې څه ویلي دي که نه په هغه یو پیراګراف کې نو د ده مطابق چې کومې خبرې کړي دي هغه بالکل سل په سله صحیح دي چې د ده دا دی د عوامو شاعر نه دی بالکل دا عوام شاعرانه او دا چې مونږ وی کړه چې د شاعر باندې چا لیکل نه وکړي نو زه دا یو خبره کوم څوک په خفقی دی نه خو ځکه په لیکل نه شو ځکه په لیکل کول نه شو یعنی
دا
زه په ځان هم یادوم بالکل گوہان سے خیالات اردو شاعری کتنی رہو پختو شاعری کتنی رہو لو رو چکن مطالعہ اس طرح وہ کم جائے کہ زمین مدد ہوتا اول کے زمین مدد ہوتا ضرورت نہیں ہو کہ مثلاً وہ تو ضرورت بھی تو مونگ تابے دار ہوں مونگ پہ ہر لحاظ تابے دار ہوں سے مدد کرو دکھا نو دا لکھن پینے بھی شوی نظر غٹ ہو جاؤں دادا خیالات
بالکل
روان خیالات بھی ہوں یا باوجود چکن گران دی یعنی مطلب معمولی شاعر نہ شاعر دے اور کل کل چکن دے نو خیالات چکر سے خیالات اشارے نے لکھے نا مطلب رہا ہے کہ لکھل پا کے چاپ آپ کہیں کہ تو بیا کو تو خیالات پوری شکر ہے جو پوری کتنا نصف
پوری شکر ہے
لکھل ہوگی کہ نا آؤ پتہ کہ دادا لکھا سنگی سے گوہر صاحب ڈاکٹر اسماعیل گوہر خبر رکھ لی کہ نا دادا خیالات منطقی جاتی بھی کہ نا نو منطقی واقعی کی جاتی بھی ماں یو تو ماں چھ کم یو تو غزل یو کتے کہ نا نو پائی کہ وہ تو وجود ہمشتر ہے دامن درس ہمشتر ہے او د دغه چکم ده د مولا مسلک پورې ټینګ خطل او د یاغي په وجه باندې نفرت پیدا کېدل دا هم پکشته ده ځکه چې دا لکه مولا یاد کړي خو د مولا نه علاوه نور خلک هم چې کوم زمونږ عام مسلمانان دي هغه په خپل مسلک پورې زمونږ ټینګ اول خلی او بل مسلک په دومره سپک له ضروري چې هغه چکم ده نفرت پیدا شي حالانکه پکار داسی نہیں ماں یو 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 کتاب کی میں کتو چھے یو یو اہل حدیث والا اہل حدیث والا یو لوی علم ہو او یو بل علم چکن دے اگر دزان تخپل ملگری ویوان کری او دے اہل حدیث چکم مولا سے یا علم سے وہ دے سرا سے مباحثہ ہو پہ یو مسلم آنے مباحثہ ہو نزاد دے اہل حدیث چکم علم ہو دخپل مریدان تو بھی نیو دا چې کوم د امام ابو حنیفه اهل سنت والجماعت والا دا ملګری چې راشي کنه نو د یاغي سره چې کوم روادارې په تور باندې تاسو وو امین په زور نه وای ځکه چې هغه په زور نه وای نو تاسو به نه وای نو او دلته کې دي چې څنګه کړي وو د اهل سنت والجماعت والا وفد چې مونږ چې کوم ځای ته ځو نو هغه امین په زور وای نو مونږ ته هغه دی پاره امین په زور وایو نو هغه چې مونږ دغه شو کنه چکم دے اہل حدیث والو اگی غلی پاتی شو چکم دے اہل سنت والجماعت والو اگی امین پزور ہو گئے نو لکہ دا چکم دے دبل مسلک آو دبل مسلک خیال ساتل کنا دا یعنی پخا چکم دے دا مسلکو لبو دیر خیال ساتل کے دو او چکم دے
بلکل
پدے یو معمولی مسلو بانی چکم دے دم را خپل مسلک تا توجہ ورکی
برداشت کم تو برداشت
دریم پروگرام کے دریم پروگرام کے پخپل راشی خبر ہے
او پخپل او پخپل به راولو او دا غره به دا خبره دا څنګه به دا غنه پخپل کو او دا به مونږ د خپل خلکو سره مارکی کو دا ډیره ضروری خبره تاسو وکړه او زه اوس زړه زړه چې زمای در په اپروف دا چې دې به مونږ درین پروگرام په باندې کو او خو ګورځم کو زمونږ د پروگرام په فل کل په خیر لمحو کې دې مالا زما پروډوسر په خوشاله اجازه ترکه په لوی لمس پاره خوش په دې تاسو